بگویم با کسی.
دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستویم. وخت 12 بجې دی. وړاندې اورئ چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانی تور لسته اچولي. دا مدثر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرشو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر اذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن وویل چې ولسي جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نوماند وزیر ته د رایو صندوق کښېږدي، باید د دوهم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
که چېرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوهم درېیم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسؤلیت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي. مهم دا ده چې مثلا هغه وزیر کار وکړي. موږ نشو کولی چې ټول په یو کټګوري کې راولو.
فیفا هم دا ډول نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالی فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه لري. د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو ته رای ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ یا اوچا اداره وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې تر 200 زیات نور کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور له مخې دغه کسان د جګړې او سیلابونو په نتیجه کې بې ځایه سوي. د اوچا په دې راپور کې راغلي چې بې ځایه سوي کسان د بې وزلۍ او جګړو له کبله نسي کولای بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د همدې راپور له مخې 15,300 افغانان د روان کال پر مهال له ګاونډي ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. همدارز په 2000 میلادي کال کې شاوخوا 6000 افغانان له ترکیه ایستل سوي او بیرته افغانستان ته لیږل سوي. له دې سره د راپور په وینا شاوخوا 1,000,000 بې ځایه سوي افغانان د روان کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې دا طرفات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي. د وژل سوي طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد سوي دي. اعلامیې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر بوستو ډله ییز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر اذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند د رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پرس خبري اژانس ته یو ډیپلومات له قبل راپور ورکړی دی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنو قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شاتګ کړیا اوربند ته غاړه کشیدي. نوې اوربند چې د شنبه پر ورځ اعلان شو، په ناګورنو قرباغ کې د سپتمبر 28 نیټه راهیسې د پلسوي جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. اذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول او دا ویره رامنځته شوه چې شایي نوې اوربند هم بې کومې ګټې مات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند د څرنګوالي د څېړنې او تایید په اړتیا بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د تونلارۍ پر وړاندې په مبارزې ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوري ریاست لخوا په ویلامې کې راغلي چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. ښاغلی ماکرون تېره میاشت عراق ته د سفر پر مهال ویلي و چې د عراق له ځمکني بشپړتیا څخه ملاتړ کوي. نوموړي داعش اسلامي ډله او نورې بهرنۍ مداخلې د عراق پر وړاندې عمده ګواښونه ګڼلي و. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې دواړو مشرانو په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره د الستوم په نوم د فرانسوي شرکت پلانونو هرکلی وکړ. صدر اعظم الکاظمی چې تېره میاشت وخت ورسید د هغو ډلو چې د وسلوال مجرمینو بلل د ځپلو او کنټرول ژمنه وکړه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي. د امریکا په حکومت کې د روغتیا جګپوړو کارپو انتونی فاوچي د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ویلي وو چې دی په کووید 19 ناروغۍ د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو د خبر په اورېدو هیڅ حیران نه سو، ځکه هغه د کمپاین داسې پراخې غونډې جوړې کړې چې یوازې محدودو کسانو پکې ماسکونه اغوستي وو. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین له غړو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د امریکا خلک د دې ستړي سوي دي چې مسؤول روغتیایي چارواکي د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي لپاره نورو اقداماتو ته اړ وځي. خو ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنو له رابرسره کېدو وروسته چې آیا دا څرګندونې به د راډیو د رایو لپاره د ده غوښتنې زیانمنې نه کړي وویل د دې خبرو معنا دا نه ده چې دی ویریږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو ماندو وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسئلات په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
په دې اړه هم راپور اوري چې په کندوز کې په نشو د روږدو کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز اوسیدونکي عبدالظاهر او امیر خان وایي
چې دته پوډر ونه رسېدل، دی مجبوره ده سې غلا وکړي، په کور باندې واوړي، دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي.
دوی سه زنانه تنه تېرېږي، لاس وراچي په عذابه زنانه چې د پوډرینې په غس لاره نه تېرېږي.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې امریکا اعلان کړی شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې په دې خاطر تور لسته اچولي چې د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه. بیا هم خراغله تخنیکی چاره شفیق عیار مخته وړي. زه صفی الله ستانکزایم و بیا هم خراغله است وایم. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. شاوخوا اته میاشتې مخکې محمد اشرف غنی د دویم وار لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه، خو وزارتونه لا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې ته د کابینې یا د وزیرانو د معرفي کېدو په درشل کې له ولسی جرګې غوښتي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. د کابل استودیو به له موږ سره خبري وکړي.
د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې روانه اونۍ خو د کابینې ټول غړي به ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره ورمعرفي کړي، خو مخکې له دې چې دغه نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ته ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه باندې خپل دریز روښانه کړي. دوی نن په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان اساسي قانون لمخي د نومان وزیرانو لپاره د رای ورکولو بحث مشخص شو دی، خو د دو تابعیت لرونکو لپاره بیا د رای ورکولو مسأله په ولسی جرګې پورې اړه لري او د دوی د کورنۍ اصول لمخي چې لوړان دي د طرز عمل پاس شو دی. هغه مهال یو دو تابعیت نومان وزیر ته د صندوق د رای ورکولو لپاره صندوق کې خدل کیږي چې د هغه دویم تابعیت یا دریم تابعیت د لغوه کېدو په اړه باندې ولسی جرګې ډاډ ترلاسه کړي. افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید رسنیو ته وویل اوس د ولسی جرګې صلاحیت دی چې باید له هر څه وړاندې، یعنی مخکې له دې چې دغه نومان وزیران دوی ته ورمعرفي کېږي، په دې اړه باندې باید خپل دریځ دوی روښانه کړي. ښاغلي رشید همدا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو پر برخه کې د فساد او سلیقوي چلند په اړه باندې هم اندېښنه وښوده، او تر څنګ یې د افغانستان دولت په دې هم تورن کړ چې ډېرې لږې ښځې چې ټول شمېر یې څلور تنه دی د نومان وزیرانو په توګه باندې ولسی جرګې ته معرفي کړي دي. همدغه ډول د ولسی جرګې څخه د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ بل غوښتنه دا و چې په د ولسی حد حکومت پلاوي ته د تایید رای ورکولو په پروسه کې له قومي، ټیمي، سمتي او ژبني تنګ نظر لیدلوري څخه تیر شي او د مسلکي او تخصصي اړخه نومان وزیرانو ته رای ورکړي.
امید زهیر مالو له کابل مکتا جزئیات راکول دا چې هلته به د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. همدارنګه مو د فیفا یا د ولسی جرګې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې هم واورېدي چې ویل یې ولسی جرګه باید دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان یې تور لیست ته اچولي. ویل کېږي دغو شرکتونو او خلکو د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه او د امریکا بندیزونو ته یې پام نه دی کړی. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
امریکا د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې دوه چینایي وګړي او شپږ بنسټونه یې د کښتۍ چلونې له یوې ایراني کمپنۍ سره د معاملې له امله په تور لیست کې شامل. د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې پر کمپنۍ بندیزونه لګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راغلی، نن موږ په ټوله نړۍ کې شرکتونو ته پر خپل خبرداری بیا ټینګار کوو که تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو له کمپنۍ سره سوداګري وکړئ، د متحده ایالاتو بندیزونه له خطر سره مخ کوي. پامپیو زیاته کړې، نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې موندلې چې د ایران رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې له کمپنۍ او د هغې له اړوندو څانګو د بالستیک توغندیو او پوځي پروګرام لپاره د حساسو اقلامو په لیږدولو کې کار اخلي. پامپیو زیاتوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ او په شانګهای کې څانګه ایسایل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل او خبرداري ورکړ چې چیرې شرکتونه له دغه کمپنۍ او څنګه سره یې راکړه ورکړه وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. د دغه وزارت په وینا له هغه راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ څنګه ایسایل، ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای او ریچ شپینګ لاینز د چین په بندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې لپاره د کښتۍ تمځایونه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریچ شپینګ لاینز هم څلور لوی کانټینر لرونکي کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ د څانګې لپاره برابر کړي دي. د امریکا په بندیزونو کې د چین د ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای کمپنۍ رئیس او اجرایه مشر هم شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحبی وای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او پانګونې او بهرنۍ سوداګرۍ د وزیر سفر د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پراختیا لپاره ګټور ګڼي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هیواد له چارواکو سره د همکاریو د پراختیا او کابل او تاشکند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې اترې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه او د سوداګری د ترانسپورت د تجارت او د سیمه ایزو همکارۍ د لا پیاوړتیا په مخه د ازبکستان هیواد د صدر اعظم مرستیال نن کابل ته د ولور پوړي هیات په راس کې سفر کوي په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې.
د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ او ترانزیت سیمه ییز پیوستون او ګډو زیربنایي پروژو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 400 میلیونه ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. په بامیانو کې د کچالو د 25 زیرمتونونو رغنیز چاري بشپړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې د هر زیرمتون وړتیا 15 میټریک ټنه ده او 25 زیرمتونونه اوس کولای شي چې د 315 ټنه کچالو زیرمه کړي. د دغو زیرمتونونو په جوړېدو سره اوس بامیاني بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې زیرمه او په مناسب وخت او مناسبه بیه خرڅ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 8 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس په ورشو کندوز ته، په کندوز کې پر نشو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د کندوز یو شمیر ښاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ دي کسان خپل ژوند سره لوبې کوي، بلکې د شمیر زیاتوالی یې ګڼي نورې ټولنیزې ستونزې هم پیدا کړي دي. له کندوز څخه اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور رالېږلی.
د کندز ښار د شیرخان لسې په 100 متره کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږدې کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي مواد مخدر و دا په دغه چیا او زامن ټکو کې خرڅې ډېر ځای هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ور پاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد ومني که څونه ښه یم خلک دې بد دوړي. که غلا ونه کې شې ونه کې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاءالحق وایي دا له نورو روغدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دی چې خپل ژوند د نشه یي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعدینو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تېرېدو په ښار کې د متعدینو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلېږي.
دغه غونډو فامیلو غونډې په عذاب دي. کندز خلک په دې په عذاب دي چې د پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي دی. ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډرو پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدینو شفقانې ته اغېز سره
د کندز ښار اوسېدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې پازابه یې زنانه سچې د پوړلینې پاغس لار نه تیریږي. که څوک کم نر په مخه وسطې کنه مجبور دی بیرته هغه سره خوځي کې غلا خو بل لار سي. سو موده مخکې د شاروالۍ په یو تنظیم په کارمند عمله کړی او وکل په خیم به ماته کړی وه. ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي دا خلاصه کړی که دانه ورغی دا وازه.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشه یي موادو له روږده کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندان امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانې ولایت مقام سره په همغږي د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره روغدي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولو او بسترو یې خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روغدي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روغدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 10,000 کسان په دې ولایت کې په نشه یي موادو روغدي دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متاجرو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد اما بدبختانه
آمار په کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده. خو له بده مرغه د روغدو کسانو شمیر زیات دی ځکه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
نوموړی د نورو ستونزو تر څنګ بیکاري او دغه راز د ناونیو او جګړو دوام په نشه یي موادو د ځوانانو د روغدي کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متعدینو لوړ شمیر به هم کورونیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې غوږی است. کولای شي ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه ولولې او وایوري. ورزون نورستان ته په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو د کاري احتساب درې مونې پوره شوې خو ډاکټران وایي لا هم دوی ته معاشونه نه دي اجرا شوي. د عامه روغتیا وزارت بیا وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیايي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته استول شوي دي خو ډاکټران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په نورستان کې د هیډ په نوم همکاري مؤسسې مشرانو ورته د دوشنبې په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحي کارکوونکو معاشونه یې د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او احتساب پای ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږ له یادې پروژې سره رابط وکړه ویلي چې د تر جوزا پورې مونږه معاشونه ورته ورکړل او ورته ورسېدل. ټولو ته اکاونټو ته داخل شول. جوزا پورې دوی معاش واخیست. پاتې سرطان وسد سمبوله د عام له خیر سره په دارتلونی کې اونۍ کې ورته ورکړل شي.
دا هیډ همکار مؤسسې د عامې روغتیا وزارت سره ژمنه کړې وه چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتي کارکونکو ان کې بیا وایي چې دوی بانکي حسابونه نه دي جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ورکړي نو ځکه یې کاری احتساب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
فعالیتونه د پرسنل د کوم شیدل ته کومه لاس پلاس ما شاخلو روس هیڅ خبر نشته نه صاحبي د دفتر کې خبره شته زمونستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی او موږ حساب تر هغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد پخښه شوی نه هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دی او زموږ حساب ان شاء الله دوام لري
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري حساب یوشتم ورځ ده چې لامل یو شمیر ناروغان مرشبي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري له جونیا کلی په کټ کې د دواب روغتي مرکز ته راوړل شوی سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي په نورستان کې حکومتي مسولین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نه رسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپو ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه ده کړی نو په دې بحث کې کوم پرمختګ نه لرو
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکو هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لس ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
اوس هم د ازادي راډیو لاري تاسو ته د زینو هغه کسانو غږونه خبرو چې موږ ته خپل غږونه د ازادي راډیو په هغه سپټون کې ماشين کې را لګلي دي او په بیلابیل موضوعګانو باندې خپل نظرونه او تبصرې شریکي کړي
ستاسو ل پیغامونو
حالت معلوم کی او د مرزاتی معیوبینو مشکلات ته رسیدگی وشي السلام
بدری کوچای د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ نه خدای وړاندې د ورور د سرخود کې ډیر چورو چپاو شروع ده هر ورځ برانا ورځ باندې موږ نه مونږ تخې کوچای نه سمنګا په بل ورځ موږ یو میه تخول خو موږ یو بیا موږ یو فدرا بازار او نه در اخلاص ته ما دا خوښ دې دا پیغام نه نشي وسلام
نورستان ولایت عوامي سالینا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره تماس کړم بد بختانه نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده تقریبا دغه پنځه لس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د ویرې ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي نو دا یوه ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل نو هغوی ویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشینه دي راکړل شوې ده همدارنګه دوایان هم په کلینیکونو کې خلاص ده همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ازادي راډیو ته غوښتاست په دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د 15 دقیقې بحث خپور کو خو په لومړۍ نیمایي کې وخت لرو د ځین اوریدونکو لاندې سمسونه به هم تاسو ته وایم
ازادي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق لوګر لیکلی طالبان او حکومت باید لمړی اور بند وکړي. نقیب الله مشال اورزګان چارچینو ولسوالۍ لیکلی ډیر افغانان د سولې په ارمان خپل ژوند له لاسه ورکړی نو هیله ده چې دواړه خواوې په قطر کې چې کومې خبرې کوي خپل وخت ضایع نه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلی د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، د خبره کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشي دي. شمس رحمان بوستانی د تخار لیشکمشه لیکلی د پدوها کې د مذاکراتو لدواړو لورو غواړو چې لزانه نرمخت خوي او په کم وخت کې نتیجې ته ورسیږي ځکه چې د خلکو ویني بهیږي. سمیع الله سمون لزابل لیکلی په لورو پروتو سیمو کې سرتیری د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي خو اکمالات په میاشتو د خبره نه ترسره کیږي او د حکومت غوښتي چې په وخت اکمالات وکړي سرتیرو ته. پاندې سره رسیږو 12 نیمه بجو ته فری بازار هیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې